درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نمانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پښتو د نړۍ څلورم ژبه بده چې په فضا کې پرې خبري وشوي. له نن څخه دریش په تکاله پخوا د اپریل په 12مه روسي ستور مزلې یوری گاگارین لوبلنای کاسو چې فضا ته سفر وکړ. یو نماوی د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحد مومن لوبلنای افغان و چې په 1900 تایم میلادی کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځي کې نه ورځي تیرې کړې. د فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې وکړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز غواړي چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د 2020 د اگست له 15 وروسته د ترکیش ایرلاینز په شمول غنو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویندوی احمد الله احمدی پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان ته د ترکیش ایرلاینز د الوتنو د بیا پیلېدو په لاره کې هیڅ راز تخنیکی ستونزه نشته. د ترکیې هوایی شرکت په خوا د کابل استانبول او مزار شریف استانبول ترمنځ الوتنې کولې. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وایي پولیسو یې په هرات ولایت کې یو 15 کلن ماشومه د برمتګرو له منګلو خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه پر خپل اکسپانه لیکلي چې د فهیمې په نوم دا ماشومه نه ورځې پخوا د هرات په ومه ناحیه کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغملولو په تړاو دوی ښځې نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د ایران پلوه سخت دریځې شیعه ډلې زینبیون پر فعالیتونه بندیز لګولی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د خبرتیا له مخې زینبیون ډله د پاکستان د هغو ډلو په لیست کې شامل کړل شوې چې فعالیت یې منع دی. د پاکستان په دې لیست کې 8 ډلې شامل دي او ظاهرا زینبیون یې په دې لیست کې د دې لپاره زیاته کړې چې دې ډلې په پاکستان کې شیعه سخت دریځې په خپلو لیکو کې شاملول. په خبرتیا کې ویل شوي چې زینبیون د پاکستان سولې او امنیت ته زیان رسوي. دا ډله چې په زینبیون لوا مشهوره ده د امریکا له لوري هم ترهګره ډله پیژندل کیږي. پنتاګون پرون پنجشنبه ویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام عمومي قومندان د امنیتي ګواښونو په اړه د خبرو لپاره اسرائیل ته تللی دی. جنرال اریک کوریلا په داسې حال کې اسرائیل ته تللی چې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د حملې په ځواب کې د ایران د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران و مهم کسان ووژل شول. د پنتاګون ویندوی پاترایدر خبریالانو ته وویل چې جنرال کوریلا په اسرائیل کې د دغه هیواد د پوز له مشانو سره په سیمه کې د اوسنیو امنیتي ګواښونو په اړه خبري کوي. له روسیې وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډیر تاوانونه اړولي او یو لکتنه د خپلو مینو پریښودو ته اړېستلې دي. رویټرز خبري اژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورورو سیلونو وروسته د دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف دا سیلونه طبیعي ناورین بللې او ویلې دي چې په تیرو 8 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخونزاده وای لنړی سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل پتیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملا هیبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې د یې د شرعي احکامو تدبیر قبولي.
د الله حدود نافذومه دی وای دا ولي خې ولي په ما در چې حدود نافذه ولي راجم خې ولي لاس پرې خې. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړي چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړي او غواړي چې ستا د قانون احترام وکړي.
د ښځو نجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقونو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خنډونه دي.
نړیواله ټولنه دې ته براشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لتیرو ته باندې دونی مکلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولې دی، د دوی جنو مشانو لښپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه، اما په خپل څه باندې نیم سات وینا کې د خپلو کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملا هیبت الله خونزاده ده هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوي دي او په نورو کار روان دي، اما د ټول شموله حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد ساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو او احمد شیرزای د سیاسي چارو کارپوه د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی اتمر صاحب، کلمړی له تاسو واورو د مل پلانډ باندې د ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې کوم تکه ستاسو لپاره جالب؟
مننه شما سید تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب و جناب انصاری صاحب ته هم سلامونه میکینه. ملا هیبت الله خونزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر بحث دا و چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې د دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تیر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسو استشهادي کړی او تاسو ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسو واک یاست اوس هم تاسو نه دا غوښتل کېږي چې تاسو همغسې چې په پخوا کې تاسو قربانیګانې ورکړي دي اوس هم همغه قرباني ورکئ او دښمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زموږ نظام بدنامی هغوی ته غاښ ماتونکي ځواب ورکوي او ډېر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوانه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا هیبت الله خونزاده خبرې ونه کړې. دا چې فقر، روزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګرۍ مسله ده، په دغه بخش کې تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم کړه چې د فلسطین دایه موږ باید هیر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیرالمؤمنین دی او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه شی دی
دیور. اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړه چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې هغه یاد کړی. په دغه ټکو کې یو ټکی چې رسنیو ورته تم شوی دی، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز داسې یوه خبره ده چې عادتا ځینې مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي، او که نه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمنځ ممکن ځینې جهتونه له یو بل سره مخالف وي، لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړله چې د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغوی موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغوی تر اوسه پورې موافق نظر نه دی څرګند کړی. انصاری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درنو میلبانو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر هر څه دمخه تاسی ښاغلی اتمر همکارانو ټولو معزز افغانانو د نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو عبادت مو قبول شه. تر کومه چې د ښاغلی ملا حبت الله خونزاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده، دغه د اختر د منځنه مخکی یا ممکن وروسته رای شوی وي چې رسنوی او عامو خلکو سره هم د شریکه شوه، ډېرو خلکو به اورېدلی وي. دغه وعد د وعظ او د نصیحت وینا او ډېری برخې داسې وي چې لکه څنګه چې نور علما کرام وعظ او نصیحت کوي او دا معمول وي په اخترونو کې د جمعې په د لمونځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې. دلته د سمه ده چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډېر مسایل وعظ او نصیحت هم خپلو ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کومې موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو، اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دغې آیات او الهي حکم په اساس مسلمانان یووالي ته او د الله په رسۍ تبسک او منګولو لګولو ته رابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري، چې دا یو لوی الهي پیغام دی او د قرآن هغه نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اطاعت ته رابلي. تاسو چې د حکومت دننه د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو له لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو له لارې هم دغه سي مسائل مطرح کیږي، که هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، که هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي، که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي. په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د ارتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته ارتیا لري او افغانان هغې ته منتظر دي، تږي دي، که هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړی هغې ته باید شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې له بده مرغه په دا تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امرسانی خبره کېږي تر امرسانی پورې به بند وي، یعنی دایمي بند وي. دغه امرسانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلک زده کړو ته او نورو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او اختلاف او یووالي خبره ډیره وشو، بیا ټینګار پی وشو، بیا هم دا سوال آیا دا د وازی او برخوا او کنه ځینی خبرې شته ساس په باور؟
سلامونه ولې کېلې، دا یو نوی پیغام نو کوم خبرې چې یو آدرس نه دی، یو استخباراتي کوډ نه، یو تاسو وګورئ دوه کال لزګري کله کېږي چې یو د پاسپورت پسای یو اکس خلکو ته خی او د یو امیر المؤمنین په نام په نوم چې هغه چا نه دی لیدلی، دا او اوس په الزام کې چې دوی وایي چې دا خطبه په خپله وویل خلکو ته نموز واکه څوم د دې سیره نه دی لیدلی او درې کاله وشو چې ځان ته امیر المؤمنین وایي. د یو داسې یو ادرس نه داسې خبرې دا نوې خبرې نه ده، دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی
سوال دا و چې آیا د دب خبرو کې چې د اختلافات او مسله یاد شوه دا د طالبانو په صفوف کې دننه د اختلافات او مسله ده او کنه هسې دا خبره یاد شوه؟
وګورئ تاسو یو دوه زمه کې شیر عباس ستانکزی هم یو وینا درلودل چې ډېره تریخې خبرې وکړله د دغه امیر المؤمنین په ساده فهمدا و چې ځان نه خی او خلکو سره نه کړي، دا لوی اختلاف ده. دا د ښځو او نجونو سره د کار نه پرېښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول دا یو لوی بل اختلاف ده. نور د دغه د طالبانو منځ کې د معدنونو په حساب او د سل نور ستونزه ده، او یوازې طالبانو منځ کې نه، کومه ترهګري ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده، لکه سی سی پی او طالبان، لکه جیش محمد او طالبان، لکه القاعده او طالبان، دوی منځ کې اختلافات ده. او
شیرزه صاحب وبخشي، ساس خبرې قطع کوم، فکر نه کوي چې دغه اختلافات تر اوسه پورې په دې سبان د دوه نیمو کلونو کې علني شوي نه دي، یعنی داسې دې مرحلې ته نه دي رسېدلي چې سنګر سره ونیسي؟
وګورئ که سنګر نه دي نیولی، په رسنۍ کې او په دوی په عمل کې وګورئ چې یو څه دوی یو تعامل ته نه دي رسېدلي، دوی یو نتیجې ته نه دي رسېدلي. حکومت چې سرپرست ده، دا خپله یو لویه ستونزه ده، معلوموي چې لویه ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته، او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې شخړې کېږي کله کله چې انفجارونه کېږي، دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انسانیان دای چمو سم دغه دوی د اساس یې عمومي په نوم یا یو ځل بیا وویل چې تاسو هغه خپل انسانیان بیرته آماده اوسئ او بیرته عمل اجرا کړئ. دوی مخکې همدغه انفجارونه شوي، همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په درې کلم کې
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اتمر شپ کې د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډی ټیکی تراشو چې د ویل چې لنړیوالو سره او یا لټولو هغو کسانو سره چې لدوی سره مخالف دي تعامل ممکنه دی، البته د دا شرط کې شو چې د دوی د اصولو پرانا کې فکر نه کوي چې دغه اصول ډیر واضح نه دي.
یقینا داسې دی، ګورې دوی چې کوم خبره کوي اول دوی په خپل خبره باندې نه پوهېږي، په دې معنا چې دوی غواړي څه شی. کله چې مونږ وایو چې مونږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره، خو تعامل یو طرفه خو نه کېږي، یعنی نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي. نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي، د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي. نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه، او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده، د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ وي، یو داسې یو حکومت چې هغه مشروعیت پیدا کړي، یو داسې یو نظام چې په هغه کې ښځې ګډون لري، یو داسې یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي، یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي داونی کی، نو بیا په هغه صورت کې موږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي. دا ډېر ساده خبره ده، څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه یې د نړیوالو نه دي، دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي.
مننه اکمر صاحب، اکمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې ډېر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان دننه، تاسو د افغانستان دننه یاست، افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغسې یو کار وشي او دغسې یو اقدام وشي؟
ولې نه، په دغه روزي په وروستیو ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ښاغلی مولوی عبدالقادر د افغان کارپوهانو او رسنیو او بنسټونو مشرانو سره یو د روژه ماتي مجلس برابر کړی او په یوه خوله په یو غږ د افغانستان د خلکو دغو استازو پیغام وکړ، خصوصا ما په ډېر جدیت او شدت چې لازمشان قرآن له وحي که موږ او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قرآن آغاز به اقرا شوی او وروسته نزولي آیات چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر الناس پورې وګورو. عظیمشان قرآن یوازې د لمانځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علیه السلام له بعثته تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی، او د کائناتو او د دغه ځمکه کې چې څه دي د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعاتو د زده کړو لارښوونه کوي، او دغه اقرا یوازې د نارینه و د پاره نه، بلکې د ټول بشریت د پاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم الشان ته مراجعه کوو، د 500 نه تر 600 آیاتونو ممکن یادی حتما د احکامو چې په هغې کې مې یوازې د لمانځه او د عبادات و احکام نه دي، بلکې د معاملاتو د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته، او د نور 6000 یا 5500 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژۍ د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجارو د جماداتو د کائناتو او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي. یوازې د اوسپنې په اړه چې قرآن عظیم الشان کې لاعزال خدای جلاله ثناو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، موږ اوسپنه نازل کړي چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پردي علم ګنو یا غربي علم ګنو دا کاملا نادرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربو استوار وي، او علما اکرام فرمایي چې جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي خو د انسانانو ذهن ترې لاندې په ډیرو مسایلو یې نه پوهیږي. که په دغه حدید اوس پر موږ فکر وکړو، نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتې دي. موږ دغه اوس پر راواخسته وم تکوله لورم ترې جوړ کړو او باندې لو کوو، یا مثلا تبر او ترخسته نه جوړ کړل، مګر د نور نړۍ خلکو یا د نور ادیانو خلکو باندې اوسپنه تحقیقات
مننه. انصاری صاحب، البته انصاری صاحب محترم، البته فکر کوم جزئیاتو ته شاید حتی ضرورت هم نوي، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څه باندې 6200 دیسي په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین دی، او په نور نړۍ کې مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې د نجونو مکتب دی نه وي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو د مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام ل ازادي رادیو په منځني څپ د ول شپښنوي اوري او دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې پښوندي باندې هم کتلی شي. اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام ته
مننه. سلامونه کیلې تر ما تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو او د تر مې لونو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني
مننه. خیر وسې دا مطلب پانیارم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولې ده.
شو راخلی
لکه څنګه چې مېلمنو ویل موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو، هر څه غواړو او هر څه به په یو اجماع ترسره کوو. خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو. بیا موږ به څه کوو؟ هغه غربي مفکوره او غربي فکریا به وژنو. دلته هیڅوک به موږ سره غربي فکریا نه مکتب خلاص کی نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو. هغه وخت اجازه
تاسو مطلب لا او باشي دلته خدایسته چې غربي مفکوره دا خو ډیر لوی باس غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونه ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا یعنی ډیر زیات هیوادونه دی، یو هیواد نه دی، ډیر ملکونه دي. خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي د افغانانو لپاره مکتب غواړي، هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکوره لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدونکو رابطه قطع شوه. بل اوریدونکو ته مخه کوي اوسې په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شباکا مکرم سلامونه تاسو ته د دې راډیو ټول تخمان چې ته خدای تاسو ته جوړ به ساتلم د هلمند ولایت څخه.
بس تل راته تل وسې مهرباني.
مننه خدای پاک دې کار وکړه د اختر مبارک اند تمام ملمنو ته مان شبر سم مکرم.
مننه.
ځکه دا د شیخ صاحب دغه چې وکم اعلانې راغلي موږ مثال د خبرې ټکی په ټکی وله شبر سم مکرم خبره داسې ده چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې وله چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو. خوده دې اوریدونکو چې دا پښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی، هیڅ افغان هم نه دی ورسره جوړ. خبره ده چې د مثال د خبرې دغه پانتونو ته موږ خل افغانان ضرورت لرو. د ویزه د لمن د خبرو کنده تاسو په لمن کې وتا تاسو په خلاص سره کسې په کم شونځي کې وتا په کم دغه کې په کم تر مرتون کې تدوی دانی نه سایه ولادي د اکران لري وتا تم د لمن وسیدونکو ځان توا وتا تر اوسه په پانتونو په دغه کې وګره په دغه کلینیکان کې وګره دا چې زما د ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولایت کې خزن د لمن متم د لمن تاسو دلته داسې کلینیکونه شبر ته محترم د شونه چې د نسایي ولادي څنګه یو د ډاکټر لمن نه پښې لرو نو دا بار کې دلته زنانا مریض د پیر سدامي دغه ته نارینه ته ویل چې زما ډاکټر ته ویل په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی خپل پنو ته وامه چې پر فنې کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانان غربي دیموکراسي ته خپل غاری نه پلویان یو خو موږ افغانان خپل ضرورت ته شبر ته محترم هردا که څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي اسې سره هیڅ نه جوړ دي نه افغان را غواړي. خبره ده چې شبر سم ترغه د شیخ صاحب سن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتون خلاص مثال د خبري بعد خپل په اعلان کې دا خبره کوي او د مثال د خبري د شونځي د وازیه مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر سم ترمه کده چې اکثره دین کې وایي چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو شونځي غواړو.
اتل سب مکتبونه یو خبره ده، غرب بل رقم بل خبره ده، غربي دیموکراسي بل خبره ده، حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نه وي. او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه، یو ډیر عادي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګه کې یو امنیتي پېشرامن ستسي او د امنیتي قوا یو کوټ ورننوسي، باید زنانه پولیس نه وي سړي تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا هچ ته زی او تاسو مور هم له تاسو سره وي. آیا په کار نه ده چې په دې هوای میدان کې یو نارینه د پاسپورت ګوري ولي وشو زونه ګوري؟ همداسته کنه ده ډیر زیات موارد دي داسنه چې یو مورد یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا وی خواته روانه ده. دغه دومره اسلامي هوادونه سړي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي مش پویښو. ډیر مننه اتل سب چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسته. شیرزه سب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې پلانډو باندې تاسو تبصره
سبي سب زه خو اول ډیر تاسف کوم چې موږ له موږ او تاسو سره چې دا غو پروګرام اوس درو په یو داس یو شخص باندې موږ پروګرام نیولې دا چې د دې فزیکی موجودیت باندې موږ او تاسو سره د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان نه لري. موږ یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلی وو سم به برنامه له بل سره وګورې دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویق میلیون ډالر او اسکارا کوي او لوب داسې پته ډېرې پیسې مخلي. دوی د غرب نه هر سیر اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړی ده لکه د سنجونو د کونځي پیسې وای دا غربي فرهنګ دا تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ تاسو خپل د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي هغه ډالر هغه امکانات ټول ټول د اروپا خیرات د تاسو خپل حکومتداري کې خپل ګرو چلے او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ کونځي نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده ګورئ ما پرون یو چا سره مې خبر وکړه په افغانستان کې ده هغه د طب زده کوونکی مسله و یو کال پاتې و چې هغه فارغ شي د لسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده ډېره مایوسه و چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولته دوی ما باندې بنده کړه ډېره د تعصف خبره ده چې مونږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو ګورئ هر څه دوی د دین نه دوی استفاده کوي د غربي کلتور څرنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو دپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپله استخباراتي اهدافو ته ورسي او خپله غرب نه اروپا نه پیسې مخلي حکومت چلي دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده څوک ځورئ دغه وګړي دغه ملت دغه خلک دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستانی ډاکټر یو پاکستانی ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاش کوي یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاړ شي پاسپورټ یو نارینه وګوري دوی خپله کورنۍ دلته نشته دوی د افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه صاحب د حل لارې شیرزه صاحب محترم تر ډېره په دې خپرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حل لاره څه ده که چېرته د حل لارې تراشو پرته له څه شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه چې د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي له دې باید فکر پی وکړي را وګرځي هر څه چې کوي لکه څرنګه چې د دوی مشر هم په خپله وینا کې ویل چې له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبرې وکړو لیکن که چېرته وار له مخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي
موږ او تاسو که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ ډیپلوماسۍ ژانرونو اصول او یا هم سیاسي دکتورین تذیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي هر ډیالوګ په پای کې یو نتیجه لري هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې ترې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د دیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي بلکې دغه یو ارزښت هم اسلامي ارزښت هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم په رول کې وي او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي نو هر هغه اړتیاوې چې د ولس وي مشروع اړتیاوی وی مشروع غوښتنی وی خادم مسؤول یا چارواکی مجبور او مکلف دی چې هغه خدمات هغه ضرورتونه او اړتیاوی پوره کړي او ارائه کړي
معنی نه
دا په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده پاتې شو نور نړیوال مسایل ډیپلوماسي نړیوال اړیکې اقتصادي علمي او کلتوري اړیکې په دې بحث کې دي چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابل ګټو او احترام پر اساس
مننه انصاری صاحب البته ټول هیوادونه د خپل ګټو پرانا کې له نورو هیوادونو سره روابط پالي اتمر صاحب یو بل موضوع چې د ملا هبت الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشو، هغه دا ویل چې یو شمیر قوانین دوی جوړ کړی دي او په نورو قوانینو باندې به هم په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده، هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی. فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی؟
بله، مرسی. زه داسې فکر کوم چې مشکله خبره همدغه ده چې افغانستان اوس هیڅ قانون نه لري. کله دغه خپله طالبان دا وایي چې موږ د ظاهرشاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې مې دوی عمل نه کوي، یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین په مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي، نافذ شوي دي، هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکله دي. یو مشکل دا ده چې دغه ظرفیت د هغه سې یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنې زما مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان لپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د اعلیحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې، دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغه څه با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو. او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه معدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی طرح کړی جوړ کړی چې هغه د اسلام د دین سره ټکر نه لري.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره دا ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوي چې فرضاً په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرضاً عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې. فرضاً که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نه وو، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه وو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل همداسې ګوري، که همدغسې یو حادثه وشي بیا څه کیږي؟ یعنې دا سوال تاسو ته پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی، دا سوال موږ ته هم دی چې یعنې که یو حادثه راشي، همدا اوس امیر وویل که نه د دې نایب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابیږي، په کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زمونږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او خپله یو نوه دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکئ. دا خبره نه ده شو. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسو یوازې د رهبر په باورت کې دا خبره وکړئ، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري، او تفصیل ته ضرورت لري، او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کوي. او بله ورځ با په رسنیو کې واورېده په تلویزیونونو کې چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسو خدای نو دغه ډېر ظلم نه دی؟ کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي، هغه باندې 15 کاله زندان تاسې تا تحمیل کی نو تاس قاتل تا تمرا زندان ورکوی تاس یو اختطاف گر تا تمرا زندان ورکوی قاتل تا باید نو تاس پنزوز کالا شپیت کالا ورکی اختطاف گر تا باید تلویخ کالا نو اوز چیز منگا او رو تاس درگر دا لگای دا غز دوزرا دریزرا بندیان پا دغا اختر که خوش است پا کم اساس پا کم قانون پا کم استناد باندی دغا کسان دیدوی جرم چشو او بیوالی دی خوش است
مانن اتمر سب شیرزه سب کساس و نظر وخلم ده قانون تشه ده دی باعث شوی هم ده چه ملگر ملتون انتقادو که مثلا ده طالبان و حکمت چه پا کابل که واکمن شوی ده هر اقل ده ملگر ملتون و یه اساس ده خبره کابل چه باید دیوه اصول و لمخه باید دوی واکمنان شی کابل تراغلل کابل اونیو او حکمت دوام کبی یعنی کچیر تا دغا چه موارد حل نشی لنریوال و سر و طالبان چه رقم تعامل که
دا تجربه ثابت کړل چې طالبان هیڅ قانون ته پابند نه ده ګورئ که هغه افغانستان دا بلال متحده او دنیا وایي چې افغانستان قانون اساسي نشته یا قانون تدبیر کوي که یا به دغدلې رابانان وایي چې موږ اساسي قانون جوړ یا نور قوانین جوړو که دوی اساسي قانون هم جوړ کړي یا نور قوانین هم جوړ کړي خو همدغه د دوی په فکر د دوی په مفکوره باندې یو قانون جوړیږي چې هغه طالباني قانون ده یقینا چې د افغانستان د خلکو د اعتماد او قبول وړ قانون بنی اگر د افغانستان مشکلات نه حلې زمونږ هم ستونزه دا ده چې دا ډلې یو استعماراتي یو جنګي ډلې ده هیڅ قانون ته پامبر نه ده هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغې ته چې پامبر نه ده موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی اقرا نه دي ویل ده چې ښځه یا نه چ هغه ته پامن نه ده دوی ویل ده چې تعصب او تعرض برتریجوی په انسانانو په اسلام کې دوی هغه د خدای قانون ته چې پامن نه ده دغه نور مدني قانوني چې دوی جوړ کړي هغه مستنګ قانوني هغه قوانین د افغانستان په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې دغه ډلې سره څنګه مبارزه وشي تر څو چې دغه ډلې به یې د افغانستان ستونزه د خلکو ستونزه لور هم زیاتېږي کدی قانون هم جوړ کی او طالبانی قانون دی یقین کوم چې نه هغه د پښتونو د اعتماد وړ ده د قبول وړ دی یا د تاجکان یا د هزارګان یا د افغانستان د ټولو وګړو یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنګي ډلې نه افغانستان وځو
مننه شرزه صاحب
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اوریدونکو ته مخه کوو اوریدونکو را سره دی آزادی په څپو کې پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست
سلامونه تاسو ته او د آزادی رادیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي تاسو هم به هم کوئ
مننه سلامت خیر اوسئ مهرباني
مننه کوم زه هم لقمان قلم یار یم هغه هم له پکتیا احمد خیلو څخه
بس شو راغلی مهرباني
مننه کوم دا چې خمو زه موټه کړی دا څومره چې ما فکر وکړل نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې خو مهم څه شی دی همکار صاحب مهم وړاندویانې دي که نه د وړاندویانو لپاره ځینې مثبتو کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم باید ډېر څه ترسره سي ځکه ډېر وخت ستاسو خصوصا ټولو همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځینې اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل خو دې نظریاتو سره په کتو یعنې باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دي هغه باید سرته ورسوو داسې نه چې په خوله یو څه وایو او په عمل کې مو څه نه وي نه فکر مثبت په کار دی د ټولنې لپاره په عموم کې د خپلې خاورې لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره ځکه که چېرته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري خو دلته به شتون کم وي ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري ځکه کار به یې د زنانه ډاکټرې وي او هلته به شتون د ډاکټر وي نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید دې فکر ته مو ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو دې ته باید قضاوت وکړو ځکه دا دې مکړو دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی احمد وي که محمود وي مونږ کار غواړو یعنی وخت ته ضرورت لرو خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې په دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام ده امن ده امنیت ده خو یوازینی ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاري ده یعنی د کار د نشتون وجې ډېر خلک بې ځایه یعنی خپل کورونه پرېښویلي دي نور هیوادو ته سفر شوی دی او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان خو یوې دونه کوم هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو یعنی د تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کیږي خو کله ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغه غواړي چې زده کړې وکړي یعنی په شوق سره درس ووایي نو داسې نه کیږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کیږي او بې تعلیمه پاتې کیږي نه تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی نو مونږ ته پکار ده ځکه د مور او پلار په خپل بچي باندې درې حقونه دي لومړی حق دا غدا چې ښه نوم پرې انتخاب کړي دویم حق دا غدا یعنی سالمه تربیه ده کنه دغه دویم حق ده یعنی دریم حق دا غدا چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي خو دا یو حق پاتې ده د یو حق حق ولې پاتې ده علت همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې د ځینو خبرو په اساس باندې خو هغه خندونه هغه محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپل سترګو وینو هغه باید له منځه لرې شي ځکه زموږ اولیت همدا کېدلی شي
بله مننه کرم یاسب بل اوریدونکو ته مخه کوو سره یو سپوت پروګرام دی مهرباني
وکړئ
د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوله ازاریب چپو کې پروګرام دی په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو د بحث لپاره مو اساق اتمر د پانتون استاد شریف منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده چې دوی هم د سیاسي چارو کار پوښتې انصاری صاحب که تاسو تر شو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړې که دې تر شو چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په وینا کې یاد شول او د دې وویل چې نړیوال او نور دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي په روسي کې دا موضوع یاد شول چې ممکن فیسبوکونه بند شي آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولای شي خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې
زه فکر کوم چې د رسنیو مخنیول دا سیده لکه چوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي او چې هغه غږ به د ګوتو په منځه اوسي او تر ډېره ورسېږي د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې یوې ډېرې عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده کوم دنیا یې سره ولاړه نه ده بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی یو ځوان دغه اړیکو او څه د پکتو داسې په سلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وي چې چلیږي او تبلیغات کوي نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کیږي هغه تر دې خطرناک تمامېدی چې که ټویټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدی شي ځکه په هغې کې ویډیوګانې خپرېږي په هغې کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي دغسې ګوګل دغسې سرچ انجنونه دغسې نورې داسې شبکې دي زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګند موضوع او د پروپاګند ژانرونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي او خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم او د خپلې داعیې د خپل مندر د خپل هغه قانون یا منهج چې زه یې خلکو ته معرفي کوم د هغې په اړه کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم که چیرې موږ په خپل خاتمه شي روان اوسو زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برحق دایي پر ضد منفي تبلیغات کېږي په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي او که چیرې موږ دایي یو لرو لکه خدای پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي که موږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا زموږ خدمت منفي تاثیر کوي
مانا نه
هغه بر حق وي او په هغه حق لار روان وو، بیا منفي تبلیغات زموږ په ګټه تپېږي او مثبت انعکاس کوي، مثبت نتایج ورکوي.
مننه انصاري صاحب. اتمر صاحب، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، فکر نه کوئ چې بندیز د حل لاره نه ده، لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لاره وي؟
ګوره، تر څو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري، هم وګوري، هم خپل خبرې وشي کولی، دا یو نوی فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر، د پوهې د شریکولو په خاطر. نن نړۍ دې شي ته ضرورت لري. دا په دې معنا دی چې که موږ دغه محدودیتونه راولو، نو تاسې وګورئ چې تاسې غواړئ چې دغه زمان ودروئ. زمان نه ودرېږي، که هر څومره هر نوع فشار چې تاسې راولئ، بشر د هغې لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نه شي. دوی بیا یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي. په تېر نظامونو کې زمونږ خپله چې د مکتب هلکانو، د پوهنتون هلکانو کتابونه بندل، اخبارونه بند، لیکن موږ به هم کتاب به موږ ته رسېده، هم اخبار به موږ ته رسېده، هم هغه راډیوګانې چې موږ غوښتل هغه به ما اورېدلې. دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي. کله که تاسې غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي، دوی ته تبلیغ وکړي، دوی سره کښېني، د دوی ستونزې واوري، دوی مشکلات حل کوي، د دوی غذایي رژیم ته توجه کوي، نو هغه وخت تاسې کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړي. په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ، تاسې راډیو بندوئ، تاسې تلویزیون بندوئ، چې او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي. نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي. خبر دای چې موږ په یواز د دې چې دا کارونه اچینایي یو متل ده، وایي په یواز چې تاسې ناپوهي ته کنځلې کوئ، وبخښئ، په یواز د دې چې تاسې تیاره ته کنځلې کوئ، یو شمه روښانه کړي. کله چې شمه روښانه شو، جهل تاریکي خپله له منځه ځي. نو که موږ دا کار نه کوو، موږ په یواز د دې چې شمه روښانه کړو، موږ ګرځو په دې پسې تمام ورځ چې تاریکي ته کنځلې وکړو، تیاره ته کنځلې وکړو، دا زموږ مشکل نه حل کوي. موږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام، دا زموږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره موږ ګام په ګام لاړ شو. بل دغه ځوانان، زلمیان، څه جنیکیان، څه هلکان، د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی، دا نسل کشي دی، دا موږ یو نسل وژنو. د دې دا کار ضرور نه دی. د دې په عوض موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې، په خپل انتخاب کې دوی غلط نه شي. اوس دیموکراسي زه مطمئنم چې دغه درې څلور زموږ دوستانو چې دوی پوښتنه وکړو چې دیموکراسي موږ نه غواړو، یا امیرالمومنین ویلي چې هغه دیموکراسي موږ نه غواړو، زه به په یقین تاسو ته وایم چې دوی دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي. دا قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو، د مصر رئیس جمهور، هغه قاتل ونیول شو، قاتل قاضي ته مخته ودرول شو. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل؟ هغه ویلي چې انوار سادات سیکولر. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه معنا؟ دی چوپ پاتې شو، نه پوهېده چې دا یعنې قتل یې کړی، په دې نه پوهېده چې سیکولر څه معنا.
داسې مثالونه ډېر دی. د مصر اتمر صاحب بل مثال هم د وای، نجیب محفوظ یو چا په چاړه ووهه، بیا قاضي له هغه نه هم پوښتنه کړې وه داسې نجیب محفوظ دې ولې ووهه، وایي هغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی و، وایي ناول یې څه نومېږي، تا لوستی دی و ما نه دی لوستی. دا مشکلات خو شته. شیرزه صاحب، تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې دغه د تبلیغاتو مسله یاده شوله، د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کړي او دغه په ضد مبارزه وکړي، آیا ممکن ده په دې وسنی زمانه کې په 2023 کال کې چې ټکنالوژي دومره وده کړې ده د ټکنالوژي مخه ونیول شي؟ لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویلی دی چې فیسبوک به بندو او یا محدودو.
سبه سمونگر طالبان در خلال اغا ناول اعمال چلری دوی در افتاکی دلو بخاطر شرمی او ویر لری چه در دورم پر قربانی خبر نشی او دی غوالی چه پا یو محدودیت کشونات او در بنزیزون و لگاول و سر دی مخلیو خود دوی دومرم لی پویگی چه در دکر ایدی و بیستم پیره خبر در تکنولوژی اثر در او دوی اعمال او کردار تا چه گور اغا در خلقیان یو وقت چه قانون لګولې وه چې خلقیان چې کله روسانو جوړته راتله خلکو ته به وویله چې بی بی سي ما اوری او چا چې د نظام په ضد خبرې کول هغې ته زندان کول او وژل او فلمونه ورنه دا کلکه دوی هم هماغه خلقیان وو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزه سب آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرضاً یو راپور په 2023 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پورې د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي، یعنی حتی په دشتو کې، حتی په شمال قطب کې، حتی په جنوب قطب کې، او ممکن د سټیلایټونو له لارې. په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخې ونیول شي؟ کننی ولکی شي حلاره سره
وګوره ماتما صاحب مکه اشاره وکړه انصاری صاحب وای چې دا ممکنه ده چې دوی فیسبوک باندې، ټلګرام ده، یوټیوب ده، ټویټر ده، نو سل دغه مجازی په فضا ده چې خلک دین استفاده کوي. او وخت ته تاسو وګورئ سروې په فلزات 15 کلمه کې چې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو جام خلک د خپل ځان لپاره، وطن لپاره، اهداف لپاره مبارزه کې دا ناممکنه ده چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا په بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي. حل لاره دا ده چې خلک پاسوني دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي. یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې دغه افغانستان
خلک پاسي، مطلب مو څه دی؟ قیام وکړي، اسلحه را واخلي؟
ګورئ، یو خود اصلی خبره خلک د جنگ نه ډیره خسته شوي، د ډیره بده تجربې لري. خو پاسول کېږي چې د جنگ نه پرته هم خلک پاسول کوي. نور هېوادونه مونږ لیدلی ده چې خلک پاسول وکړله، هلته جګړه نه وه. پاسول که هغه خپل حق دپاره کېږي، مدني پاسول کېږي، خلک اعتراضونه وکړي، مظاهرې وکړي. او مشکله خبره دا ده چې ګورئ، ما مخکې وایي حرف مې قطع شو، د افغانستان خلک ټول مسلمانان دا پوهېږي چې خطبه لوستل یو چا په نوم چې هغه وګوري، زه وګورم چې هماغه فزیکي شتون لري او پرول چې
دا خو عادي خبره ده. و شیرزای صاحب، ډېر خلک دا وایي چې غواړو چې ملاحبۃ الله وګورو، حتی د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس ستانکزي وینا کې دې ته اشاره وه. لیکن یا لیدلی یا نه لیدلی، خو همدا شخص شته هملته په خندار کې وینا کړې ده، په زرګونو کسانو راغلي وو، هغوی خو شاید لیدلی وي هلته له نږدې. هغه مسله مهمه شاید نه وي، خصوصا په اوسني افغانستان کې. لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې دا خبرونه وروستیو ته رسېدلې ده، لنډو که ستاسو نظر واخلم، آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې له نړیوالو سره تعامل وکړي؟ په لنډو شیرزای سره
زه فکر کوم چې طالبان دنیا سره تعامل نه کوي. د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري، تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړی ده چې د آسیا میانه یا چین یا ایران په ضد هغه کوم اهداف چې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړو، تر وخته پورې دوی خپله همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري، دوی هغه برنامې تطبیقوي، دوی نه پر رسمیت پیژندل کېږي، دوی نه قانون جوړوي، دوی نه دنیا سره تعامل کوي. یو تورستي ادارې یو جنګي
ادارې مانا نه شیرزای صاحب د تشکر. انصاری صاحب، که ستاسو نظر په لنډو واخلم، آیا دې ته زمینه برابرېده شي ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لاره خپله کړي؟
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان، خپل سیاسي دکتورین، د کورنۍ سیاست دکتورین، د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او سیاست دکتورین، امنیتی او دفاعي دکتورین، او دغه سي اقتصادي سوداګري کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې راغلل کېدل شي او د هغه لاري په دولتونو نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپېژنې، دغه یې تذکره وي، دغه یې هغه د پېژندنې کارت او وثیقه وي، او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغوی هم په ورته ډول خپله یوه تذکره او پېژندپاڼه یا
تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب په ډېر لنډو که ستاسو نظر واخلم، تعامل ممکنه دی؟
زه فکر نه کوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبان په راتګ سره به دوی یو ملي حکومت، یو ملي نظام جوړ کړي، په دې باندې ټول افغانان خوشحاله او اوس د دې دوه نیم
کال مننه. بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو، له انصاري صاحب او له شیرزي صاحب څخه مننه کوم. له اوریدونکو هم منندوی هم. زحمت چیبر، اجازه اخلم.